سړمشه شاهین بنره ما او د مشال ریډیو په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې حال درکو چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د صوبایي سمله او غړو د خپل چوکیو سوګن پورته کړی دی. په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. گوادر کې سیلابونو توان اړولې دي. په دغه ټولو اړه تفصیل او راپورونه لرو. په وړومبي د دې وخت خبرونه عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاج کړی دی. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو زده کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوال نه د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه په ماسکو کې ترسره شي. د خبرونو تفصیل عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاج پیل کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخته راغونډ شوي وو. په ویناو کې تور پورې کاوه چې د پروري اتمې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. دوی زیاته کړه چې هغه څوک چې د صوبې د وسایلو د خلکو د ښېګړې او اتلسم آئینی ترمیم خبره کوي قصدن له اسمبلی بهر ساتل شوی دی. په عین حال کې د ګوند پلویانو نن د اسمبلی ودانۍ مخته خیبر روډ تړلې وو. دوی په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد نارې وهلې او د عوامي نیشنل ګوند بیرغونه په لاس وو. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې درغلیو تورونه رد کړي دي او وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوي دي. تر دې مخکې د خیبر پښتونخوا نو منتخب غړو نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه وکړه. د اسمبلی غونډه د یو ساعت تر ځن وروسته پیل شوه چې پکې موجوده سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی له یو سل دیارلس غړیو څخه سوګند واخیسته. د غونډې پر مهال مشتاق غنی اعلان وکړ چې د صوبې د اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات به سبا لا ترسره کیږي. بلخوا د بلوچستان اسمبلی نوې منتخب غړو هم نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه کړې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمې فیصله محفوظ کړې ده. الیکشن کمیشن له خیبر پښتونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو لسو ځانګړیو څوکیو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکیو څخه یویشت په اړه نوټیفیکیشن ځنډولې دي او ویلي دي چې په سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی د کاندیدانو د یوځای کېدو په وجه پریکړه محفوظ کړې ده. نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د تحریک انصاف بیرسټر علي ظفر او بیرسټر گوهر الیکشن کمیشن ته خپل دلیلونه وړاندې کړه. بیرسټر ظفر ویل چې این په واضح ډول ویلي دي چې د قومي اسمبلی آزاد غړي کولی شي چې په خوخه په کوم یو سیاسي ګوند کې شامل شي. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوچستانو زده کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه وارې د لادرکه بلوچستانو په کیس کې وربلل وو خو هغه نو حاضر شوی. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی د لادرکه بلوچستانو د قضیه اورېدنه کوي. نوموړي ویلي دي چې له قانونه هیڅ څوک بالاتر نه دي او پوښتنه کوي چې په پاکستان کې زده کوونکي غیبیږي او د هیواد ریاستي ادارې باید د دې ځواب وکړي. لنډمهالي وزیر اعظم عدالت ته وویل چې دی خپله د بلوچستان دی او هلته بیلتون پاله وسلواله جګړه روانه ده خو هغه کسان پر ریاستي ادارو تورونه پوري کوي. بلخوا د لادرکه کسانو وکیل ایمان مزاری په دې موقعه وویل چې ورکو شوو کسانو ته ترهګر ویلي له کورنیو لپاره ډیره دردونکې خبره ده. هغې زیاته کړه چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې دوی د ریاست خلاف کومه پراپیګنډه کوي. د سوات په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د صفایي یا ډبلیو ایس ایس سی په نامه د اوبو ادارې په سلګونو کارکوونکو نن د سوات پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دوی وینا وه چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو پر تلۍ تنخواګانې نه دي زیاتې شوې او د اتو میاشتو راهیسې ورته د جمی لپاره منظوري شوې پانګې هم نه دي ورکړل شوې. په دغه اړه د اتحادیې مشر محمد رازق مشال ریډیو ته وویل
زمنګا جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلي دی وب منګور کو سپایانې منکو خو هر میاش کې زمنګا رتنخا احتجاج و تنخا نشته په هر میاش کې و تنخا نشته د غریبانو خلک د پنالو کې پراته خو کله دو تنخا راشه و تر ځان له سره تنخاګانی خو زمنګ د پاره بیا نه تنخاګانی نه بیا میډیکلی او نه بیا لون سنی
بل خو د سیمې ډیپټی کمشنر مشال روته ویل دي چې د لنډمهاله حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې سیوا کې خو چې کله نوی حکومت راشي نو دا ستونزه به هواره کړي او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازي مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند کړی وو. د نوالنی ویاندې کیرا یارمیش نن پر ایکس پاڼه لیکلی دي چې تر مراسم وروسته به نوالنی په نږدې بوریسوفسکوی نومي هدیره کې ښخ کړل شي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغې کیږي چې د نوالنی ملګرو ویل چې دوی د مراسم لپاره د ځای په موندلو کې ستونزې لري. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ورکو بلوچستان په مقدمه کې نن عدالت ته حاضر شوی دی. په دغه اړه یو شنون کې وای
کومانه دی خل د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان د زورور اسټابلیشمنت کې دی لدی څخه د خلک بازیاب کی.
او د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړی.
چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي.
د سیمونلن هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تفصیلې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونې پیل له پیښور نه کوو. پیښور کې ورځ نن ډېرې هلې ځلې شوې دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړ. په دغه مهال باندې عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. دا وخت را سره له پیښور زموږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، ته د ستړي مو شوی، په خیر؟ یعنی نو منتخب شو غړو د خپلو څوکیو لوړه کوله او ورسره عوامي نېشنل ګوند احتجاجي مظاهره هم روانه کړې وه. خیبر روډ هم بند کړو. نو څه معلومات را سره شریکې د دغه مظاهرې په اړه او د دغه غونډې په اړه؟
بالکل، دا سیدا چې حوال سار یولس بجې د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وو هغه شروع شو. دا غي ټایم چې کوم دی یولس بجې ورکړی شو، خو چونکه هر ایم پی اے یا چې کوم د خیبر پختونخوا اسمبلی نوی ممبران دی هغه ځان سره د شلو یا دیر شو پورې کسان راوستي. د هغه د وجې چې کوم دی د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وغه د ډیر د بدنظمۍ ښکار شو. د پولیسو او د پلاویانو ترمنځ جنگ جګړه مراغي. هغه ایون د خیبر پختونخوا اسمبلی چې کوم گیټونه دي هغه هم بند کړو. دا هغه وروسته بیا چې کوم دینو کاروایی شروع شو او دغه چې کوم منتخب شوی نمائندگان او هغه مشتاق غنی چې کوم پخوانی سپیکر او د خیبر پختونخوا اسمبلی هغه ته حلف واغست او بیا اجلاس د دغه وروسته ختم شو چې سبا یعنی کې په یو کم دیرشم فروری چې کوم دی پاغي باندې به د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د پاره چې کوم دینو دا غي انتخاب کیږي. اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته کې ګوندو هاغوی د عمران خان په خوخه باندې د اسد کیسر د ثوابین چې کوم منتخب شوی نمائندو د اگر رور چې کوم دینو هغه منتخب
کړ ته پاره. او ډیر مننه نازم دل شاه دی دغه تراشه د عوامي نشتل ګوند
احتجاج
تراشه
دا بیا دا غي رستو چې کوم دینو 2 بجې احتجاج د عوامي نشتل ګوند په دې باندې راغوختو چې هغه دغه تور لګول چې کوم د اتمه فروری باندې ټول ټاکنې شوې دي په هغه کې درغلي شوې ده. دا هغه چې کوم سیټونه دي هغه کم دي هغه ته نه دي ملو شوې. دا هغه پرځد نن درېمه مظاهره و د اړوان دي اول په ثوابه بیا په 400 او نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته خیبر روډ هم بند کړو چې کوم پراویان و هغه د ګوند چې کومي بیرغونه یا چاټونه وغه هم راغستو په چاټونه د لیکلي شو چې فوج استابلیشمنت یا چې کومي ادارې په خبر د پټول ټاکنو کې لاس وخی یا د هغه کار نه دی په سیاست کې لاس وخن او هغه سیاست کې لاس وخی نو هغه دی لدغه منی شي نور چې کوم هغه مشران او هغه هم خپل ویناګانو کې دغه ویل چې دغه احتجاج چې کوم دی دغه احتجاج لړۍ چې کوم دغه بل رواني تر سو پوري چې د دوی خبره یا غختن چې کوم دی هغه ندی منل شوی هواغي دغه مویل چې تر اوسه پوري چې کوم دی په 400 چې کوم 400 یا ثوابه کې چې کوم د دې احتجاج یا دغه روان دي چې کوم په ځلې سره باندې احتجاجونه شوی دي هغه ډیر زیات
دی ځکه چې دا ایم ایل ولی خان وینا وکړه
ا دې جلسې ته ایم ایل ولی خان صدر حسین بابک چې کوم پخوانی د خبر پختونخوا اسمبلی ممبرانو د عوامي نېشنل ګوند هغوی دغه شان تک ډیرو چې کوم د هغه مشرانو مرکزی یا صوبایي هغه ویناګانو کې او پخپل ویناګانو کې هغه دغه ویل چې یاره تر هغه پورې به د احتجاجي لړۍ روانه وي چې تر سو پورې د دې خوښ
ښه صحیح ده زه ډیر مننه کوم از مدلی شاه تر معلومات راکړو او خو ورځ د لغواړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبر پښتونخوا د اسمبلې نو منتخب غړو تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپل دندې لوړه کړې د اسمبلې غونډه نن په ځن پیل شو چې پکې سپیکر مشتاق غنی یو سل 14 غړو ته سوګند ورکړه د خبر پښتونخوا د اسمبلې د غړو شمیر یو سل 15 سل ویختې چې ورسخه یو سل 15 د مستقیمو انتخاباتو لارې ټاکل کیږي او پکې د شپږوشتو د خزو او سلور د مذهبي لګکیو لپاره ځانګړي څوکې دي غلام غوس په دغه اړه تفصیل راکړي
دا د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې ډیر په ګڼ شمیر کې د خپل ګوند د آزادو منتخب شوی وغړو سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانۍ ته دننه راغلي دي او د تحریک انصاف د بانی عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا ځل د تحریک انصاف زیات ځوانان غړي په اول ځل د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوی دي د کوهات نه په آزاد حیثیت منتخب شوی د اسمبلی غړی شفیع الله جان د خپل سوګن پروتکول وروستو مشال ریډیو ته وویل
او ما فرست ټایم اسمبلی کې دا نن تاسو جوش جذبه تحریک انصاف پر کرانو کارکنان وکتا همداشه جذبه مو کمپین کې وا پہلا ځل نوی فیسز رغلی دي 45 نوی خلق او ما غوڼه زنان یا سیف یوت نه تحریک انصاف وسطت عمران خان په ټیکټ رغلی او ان شاء الله دا 15 کال تاسو یو نوی اسمبلی ملويږي ترقیاتی کرونه مو کې ګوزا صبح او مخکې
کوهات کی یاد کوهات کی شان شفیع جان شفیع جان
په پیښور کې خبريال او شینن کې لیاز علي وای دا ځل د پښتونخوا اسمبلی کې زیات غړي په آزاد حیثیت منتخب شوی دي چې بیا روستو په سنی ایتیاد کونسل کې د مخصوص نشستونو تر لاسه کولو لپاره شامل شوی دي او د پښتونخوا په اسمبلی کې دا ځل زین نوري نوي خبري هم دي
یو خدای دې چې 1985 نه پاسو دومره په لوی تعداد باندې آزاد غړي پاس شو او په هغه کې 87 کسان چې کوم دي هغه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شو دا اولنې خبره ده د سنی اتحاد کونسل د شمولیت باوجود د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی علی امین ګنداپور پخپل آزاد دی ان غلب وټونه سنی اتحاد کونسل ورکي خو هغه پخپل یو پارټي کې هم شمولیت نه کړي او دا مې اڅدای چې په دې وان کې دنی مې نه زیات کسان په دوو او په درې وفایارو کې نامزد دي وزیر اعلی هم په ضمانت ته او داسې چې کوم کسان نمونه دی وخت کې وزیرانو ته ویږي هغه ټول دی وخت چې کوم په ضمانتونو باندې دي
د حلف اغستلو پر مهال په اسمبلی کې ډیر شور زوګو او د پاکستان تحریک انصاف د غړو او کارکونانو او د مسلم لیگ نون د خزینه غړي صوبیا شاهد ترمنس تاو تریخواله هم را مخې ته شو او دوی د یو بل د مشرانو په ضد د کرپشن تورونه هم ولګول د د اسمبلی په غونډه کې د فبرورۍ په 28مه نیټه د اسمبلی یو سل شپاړس غړو سوګن پورته کړو او اوس په اسمبلی کې د سپیکر، ډیپټی سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره عمل روان وي او امکان دی چې په را روانو دوه ورځو کې دا ټول عمل سرته ورسی.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال د غوګي اوریدونکو اوس ورزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپلو دندو لوړه کړې دا وخره سره ل کوټه څخه ایوب ترین صاحب د ټلیفون په خیر ترین صاحب تاسو ستوري مشوي په خیر
ډیر مننه
څنګه دیجی دن خو دغلته د اسمبلی غونډم وا او احتجاجي مظاهرې روانې دي نو کوټه خو سیاسي حواله سره خګرمه ده ورځو کې
بالکل اوس څه ګړی لمخه یعنی د بلوچستان اسمبلی چې کوم نوی ټاکل سو غړی وو هغه په اسمبلی کې دننه د خپلو چوکیو سوګند پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی په 15 کې 50 غړو سوګند پورته کړی دي او د دوی څخه دا سوګند چې دی د اسمبلی غړی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ټاکل شوی غړی دی زمرک خان څخه واخلي او چې کله دا سوګند یا لوړی پورته کېدو عمل پیل شو نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه یعنی یولس میرمنې هم موجودې وي او دغه ډول چې کوم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر دی سردار اختر منګل د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر دی جام کمال او د نگران وفاقي وزیر حکومت چې کوم وزیر وفاقي وزیر داخله او سرفراز بوکټي هغه حلف یا سوګند نه دی پورته کړی او د دې وروسته بیا سپیکر شو ازمرک هغه اعلان وکړي چې د سپیکر او ډیپټی سپیکر چې کوم نوی کل کیج دا غل پاره به سبا تر 12 بجو پوری د سیاسي د جمعاتو یا د غړو لخوا کولای شي چې دوی خپل کاغذان جمع کړي او سبا 3 بجو به برته د غونډه پیل کیږي نو د غوپه غونډه کې به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي.
ها نو دا غونډه لکه په خیر خوشاله سره سره ورسیده ترين سیب کنه دي کې احتجاجونه مو شو سوازونه مو چت شو کنار سب پارام او
بالکل په اسمبلی کې دنه چې کوم غونډه و نو هغه خو په خیر خیریت سره وسو زکه چې دا غونډه د پیل دوس خلمخه چې د انتخاباتو پر مهال چې کوم چاودنې سیوی وي لکه په خانوزی او کلاسیفلا کې حالت چې کوم ځاني نقصانونه سیوی یا په سیبي کې دا غو مړو لپاره دعا وسو دغه بعد بیا د حلف یا سوګند چې کوم عمل وو هغه وسو. البته د اسمبلی څخه د باندې نن د سهار راسي ډیر سخت حفاظتي تنظیمات سیوی وو د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا د اسمبلی په لور چې مې لوی لارې وی لوی سړکانو هغه ځای پر ځای بند شوی وو او خلکو د چلامل د ټرافیک نظام هم ګډوډو خو ځکه چې د اسمبلی چې کله غونډه شروع شو نو د جی پی یو چوک بیا د بلدیې چې کوم سیمه ده په دې منځ کې د هزارا ډیموکراټیک ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي کارکونکو چې راوتلي وو د احتجاج وکړي. دوی دا ویل چې د 8 فروری په انتخاباتو کې د دې سره په لوی کچه ټګي سوي ده نو دی د انصاف غشتل لپاره د خپل مخته راغلی وو او دی دا هم ویل دا شوارونه مرکول چې په دې کې زیاتره کم د اسمبلی غړي دي هغه په خپل دغه ولس نه دي ټاکلي د دې په وینا چې د نور ځای سره ټاکل شوی دي. دوی دا ویل چې موږ به هر لار د انصاف د ترلاسه کولو یا د حق ترلاسه کولو لپاره هر لار خپلو.
ټیک ده زه ډیر مننه کوم ترين صاحب او خو ورځ د لغواړم ډیر مننه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو سرځو اسلام آباد ته چرته چې د ورکو بلوس زده کوونکو په قضيه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه دي. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکوشو بلوسانو په قضیه کې نن اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. های کورټ هغه لیکاکړ ته د وړاندې هم دوه ځله په دغه قضیه کې وربللې و خو هغه نو حاضر شوی. په دغه اړه تفصیل زموږ د ملګري راشد خټک پراپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په 23 فروری د جبری له درکشو بلوس د کونکو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. د تر دې وړاندې هم دوه واره په دې مقدمه کې عدالت راغوښته و خو حاضر شوی نه و. انور الحق کاکړ عدالت ته وویل چې کوم کسان چې د ریاست خلاف وسله پورته کوي نو هغوی سره بل ډول چلند پکار دی. دوی وویل چې د جبری له درکشو تورونه په امنیتي او ترګرایزت ادارو لګول کیږي خو دا خلک د یو نوي ملک جوړولو لپاره وسله واله جګړه کوي. دوی وویل چې په کوسټل هایوې مسافر ژوندي سوځول کیږي او د کوم مسافر نوم چې چودري یا ګوجر وي هغه وژل کیږي خو هغه وخت څوک هم دا خبره نه کوي چې دا د بشري حقوقونو سرغړونه ده. په عدالت کې موجود د ډان روسپانی کورټ رپورټر ملک اسد وایي چې وزیر اعظم هڅه وکړه چې د جبري له درکشو کسانو په حق له دریاست بیانیه وړاندې دوول چې د وزیر اعظم ټول زور په دې و چې د ریاست خلاف جنگیدونکو وسلوالو او امنیتي ځواکونو حقونه برابر نه دي. د مشال ریډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
تو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی لیکن جو بات انہوں نے یہ کی کہ پارلیمان جو ہے وہ ان سے درخواست
دیتا جبری لدرا کا پڑا جوابی بیانیہ اڑان دیکھا دوول چرتلون کی حکومت اور پارلیمان تبس پرختنا کوي چې د استخباراتي درو په دغه رقم عملیاتو باندې نظر سترو د پر قانون جوړ کړی. د دا ملک د ملک عدالتی نظام ډیر کمزور دی ځکه ترګرانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا ټول نظام اصلاح کول پکار دی.
پورا سسٹم ہے اس کو ری ریم کرنے کی ضرورت ہے.
د جبری له درکشو کسانو وکیل ایمان مزاری د وزیر اعظم د خبرو سره اختلاف وکړو او وی ویل چې په زور تختول شو خلکو ته ترګر ویل د دوی د ورسانو د پر زورون کې خبره ده. دی ویل چې د کمیشن ریپورتونه دا خی چې استخباراتي درې د خلکو په جبری له درککولو کې لاس لري. دی دا هم ویل چې موږ د ریاست برخه یو او کله به هم د ترګرۍ ملاتړ و نه کړو. اټارنی جنرال منصور عثمان عدالت ته ویل چې د لزرک بلوس د کونکو د مندلو د پر هڅه دوام لري. دوی چې ځنې ورکشوي کسان مندل شوی دي دوه کسان په افغانستان کې دي او ځنې لا تر اوسه لا درک دي. په عدالت کې د نگران وزیر اعظم د حضرت دو په حق له پکوټه کې قانون پو او تازه نگار همایون کاسي ډوکیټ وای چې د جبري له درکښو کسانو بیرته راوستل او مندل د سیول انتظامیه او سیاستدانانو د وسنه بهر دي. د پدېړه مشال رډیو ته ویل
ریاست خپل بیان یې خوروي. ریاست وای چې بيد دا سیدي چې د خلک لیل دي غروته او دغه چې بلوچستان وای چې دا خلک ټول ریاست پورته کړی. د دوه خبره سل په سل رښتیا نه ده. نه ریاست سل په سل رښتیا وای نه بلوچستان سل په سل رښتیا وای. کومه نه دی خل د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان دغه زورور استابلیشمنت چې دی لدی څخه د خلک بازیاب کی یا چې هغه جنون پورته سوي دي خلک هم راو باسي. نو دا د دوی د وس کار نه دی.
د مقدمه اوردنه د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس محسن اختر کیانی کوي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه کلونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو په خاصه توګه کراچۍ او اسلام آباد کې 95 بلوس د کونکو جبري له درکه شوې دي چې د بیرته راوستلو لپاره وارثانو او د بشري حقوقو سازمانونو عدالت ته درخواستونه ورکړي دي. عدالت ته د وړاندې شوی ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د 95 له درکه شوو د کونکو درک لګول شوی دی او اته کسان تر اوسه لا درکه دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او د بلوچستان کې چارواکي وایي چې په ساحلي خار گوادر کې لتی رسو روزو نه د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه راغلي دي او د خلکو ژوند اغیزمن کړ دی. د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي دي حکومت هڅه کوي چې د خلکو سره مرسته وکړي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په ساحل شار گوادر کې د فروری په 16 او 18 منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه هیواز په کورو کې ولاړې دي بلکې په ګلی کوڅو کې خلک په کشتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر سید عمرانی د فروری په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پرله پسې باران روان دی چې لامل یې د مرستو په کار کې خندونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے ٹھیک ہے نا. 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی و یا اته کورونا نړیدلی دی. د دیر څخه به تر سلویشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر و خوندی ځایو ته انتقال کړی دی خو د باران د دریدو وروسته به د کورو او شار څخه د اوبو د ایستلو کار پیل کړو او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دی هغه به د ماشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د ګوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لارې بندې سوي دي او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د ګوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو یې هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره یې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خو د ګوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل سوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا ہدایت الرحمان ویلی دی چې په ګوادر کې دی سمدلاسه ایمرجنسی یا د بیړنۍ وضع اعلان وشي. دا ډول د ګوادر ډپټي کمشنر هم ویلی دی چې په ګوادر کې د اوسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دی. خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د ګوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده او په نتیجه کې تېره شپه د ګوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د ګوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکي څو ورځو کې باران او پر غرو واوره ورېږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته سي. دلته په کوټه کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې په ګوادر کې د باران څخه د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 28مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چگزی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د اغېزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
ګوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانونو له وجې چې کوم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي. چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي. هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورکوي چې خلک کچیرې په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو له وجې چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخه ونیسو.
د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په ګوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
او په کراچۍ کې ترګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین په یو قضیه کې بری کړی دی. پر نوموړي د ریاست خلاف د بیان ورکولو مقدمه درج شوې وه. دغه وکیل وایي چې د نوموړي خلاف یولس قضیې درج وي چې په ځینو کې ضمانت شوی دی او په ځینو نورو کې لا پاتې دی. نور معلومات نیاز علي راکړي.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د پرورۍ په 28مه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت په یو قضیه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم د پی ټی ایم صوبایي مشر سن نور الله ترین په یو کیس چې اف آی آر نمبر 34/2019 آرټلری میدان تھانے چې پریس کلب مخې ته دی مظاهره کول او باغې کې د ریاست او ریاستی ادارو خلاف نفرت انگیز نارے والے وے آگے کیس کے نن بری شو.
په کراچی کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین تیر کال د 2023 د اکتوبر په 14مه پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3 ایم پی او قانون لاندې نیولې وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو په بهیر په وخت د پولیسو نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. نور الله ترین چې په بند کې یو میاشت پوره شوه نو پولیسو په بیالا بیالا یولسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاری وخوده او نور الله ترین تیر کال د اکتوبر د 14مې راهسي د کراچۍ بزندان کې بند دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي نور الله ترین تر اوسه په دغه مقدمو کې په 14 کې وړاندې ضمانتونه شوې دي او په 3 قضیو کې اوریدنه روانه ده او په راتلونکي 2 ورځو کې به فیصله وشي.
نو څنګه چې د 3 ایم پی او ختم شوله هغه نه بعد د کراچۍ مختلف تانې د 2018-2023 پورې یولس مقدمې کې د سنټرل جیل کې گرفتاری ظاهره شوله. د سیټي کورټ وی درې مقدمې پاغه کې ضمانت ملاو شو. ملیر کورټ کې چې کوم یو مقدمه پاغه کې ضمانت ملاو شو. اوس څلور ایف آی آر یا پاتې دي ضمانتونه او دوه کیسونه چې کم دي د 2018-2020 والا چې پاغه کې د گرفتاری ظاهره شوې ده او تر اوسه پورې کورټ معلوم نه دی. نو موږ اخر مجبور یو چې هاي کورټ ته اپیل دایر کوو.
قادر خان اډوکیټ په وینا چې د 2019 کال د جنوري په 14مه پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې دالی وزیر علمزیب مسجد نور الله ترین، محمد شیر مسید او نور په ضد مقدمه درج شوی و، او بیا پولیسو علم زیب مسید په کراچۍ کې هم په دغه مقدمه کې ونیو. قادر خان ایڈوکیټ وایي پی ٹی ایم د علم زیب مسید د نیولو په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. پولیسو د دغه مظاهرې ته د کړې ویناګانو په تور کې د نور الله ترین، قاضی طاهر او نور په ضد په 2019 کال د فروری په میاشت کې د کراچۍ په اټلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې وه، او پولیسو په مقدمه کې په نور الله ترین او نورو ملګرو د ریاست په ضد د ویناګانو تورونه لګولي وو. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په ځان لګیدلی دا تورونه تل رد کړي او وایي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرامن او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیازدی راپور مورد اوریدونکو همدې سره د روان خبرونې نیمه ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. عوامی نیشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا اسمبلې مخې ته په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاج کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلې ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. په ویناو کې تور پورې کاوه چې د فروری 8 په انتخاباتو کې درغلې شوې دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکو بلوسانو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړی تر دې وړاندې هم دوه واری د لدرکه بلوسانو په مقدمه کې وربللی وو، خو هغه نه و حاضر شوی. د سوات په منګور کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. مزدورانو له کار کولو څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې باید تنخواګانې زیاتې کړلې شي. بلخوا چارواکي وایي چې نگران حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې ډېرې کړي، خو چې کله نوي حکومت راشي نو په دې مسله به غور کیږي. او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الیکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند تیر کړی وو. اوریدونکو، سترازو یو شمیر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ته د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د البانیا پلازمینې تهران ته رسیدلی دی او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. د دې سرمشریزې هدف له یوکرین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات په دغه راپور کې
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د البانیا د سر اعظم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اکلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخواني ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزې هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام تر څنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې تر څنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. دا اوډیف کاشار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانۍ دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون سلور کالا وشو خدا چارو شنون کې وای مهمه برخه لا هم نه دی عملي شوی دغه تړون د کال 2020 د پروري په 28 د امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو دا چې دغه تړون کې مهم اجمنې سوي او طالبانو دغه تړون څه ګټې ور رسولي اسد الله لودین په دغه اړه تفصیلی راپور وړاندې کړی
د دوه په یو مجلل پنځستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی د 2020 کال د فبروري په 28 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه
خاغلی برادر همغه محل دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټری ووه
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته یې مبارکي وایم د افغانستان اسلامي امارت امریکا ولته ژمن دی
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکتر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته تر لاسه شو د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحه تړون تر رسیدو شاوخوا شپږ میاشتې دوام وکړ پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوحه په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څوي او څومره عملی شوې د دوحه تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي دویمه برخه ل افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي د دوه د تړون څلور وړه برخه دا سي تر هشه وي چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي خو د همدې تړون له لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وټلو د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دو لامل شو
طالبان عین فکر کاوه چې وخت د امریکایي انګوزي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ولې ټولونه نشي
د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو تطبیق نشو آغاز لري او انجام نه لري فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړل د یو څه د دې پر هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورک ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي نو روابط ورسره زیات کړل ټینګ کړل مرسي ورسره وکړلې ایران دا کار وکړ چین دا کار وکړ روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بل هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومه کومه مرسي ورسره کولې
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده نو ځکه د زور لارې قدرت ونیو د دوه تړون لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل
دوه د تړون په کټو کې یا په عمل
کې د چارو کتون کې یو عبد الله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عمل کې دوه کې ګرام بولی
او عین وخت کې هغه څو چې طالبان او عهد کړی دی چې منطقې لپاره به غوښ نه وسیږي اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لپاره پر ځای دی یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا همدرخنی دی چې د افغانستان حکومت سره شریکیږي ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه به په مدار د هرې دوو درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښې شوی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل:
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اردن کو سرزو جلالآباد تا چرته چې گنشمیر خونځي د بنیادی سہولتونو نه بنیادی اسانتیاو نه به برخې دی او پکې استادان او زدهکوونکو د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد مونږ لا راپور راکړي.
د جلالآباد خار په شپږمه ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي خونځي زدهکوونکو وایي چې خونځي د احاطي دیوالونه منظمي درسي خونی د سخلو پاکی وب او تشنابونه نه لري چې لعملی د دوی درسی بهیر ټکنه کړي دي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد خونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې لعملی خونځی په کندر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وه. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي، او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې ښوونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي، نو د درس کې ټول خلل راشي. مونږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زمونږ د ومان او اتمان او نهمان دا سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
درسي خونو کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوشش کوو. اسلامي عمارت راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري، او تقریبا شپږ ویشتو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردان ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر ور ده چې په ننګرهار کې سباندې 900 دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو کې اوریدونکو سرز سواد ته چرته چې په منګور کې د میونسپل کمیټې کارکونکو د تنخواګانو او بقایجاتو نه ملاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اوبو د ادارې په سلګونو کارکونکي نن د سواد پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د خپلو حقوقو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. بلخوا د سیمې ډیپټی کمشنر وایي چې نگران حکومت دا واک نه لري چې د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي، او کله چې حکومت جوړ شي نو د دوی په ستونزو به غور کیږي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
دلته چې په سواد کې د صفائی کمې اداره دا ډبلیو ایس ایس سی او سرا ټی ایم ای غوښتي چې د پسلګونو کاروندان کار کوي، هغه چې د دې علاقې صفائی کوي او بور کوي، هغه په احتجاج دی. هغه وایي چې را مونته سبق ایجاد دی، هغه نه ملويږي. هغه چې کوم د مزدورانو اتحادیه دا هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی، هغه چې د تقریر مو کو ناری مو لګولې واکیم کو. محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي؟ څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه. زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سیټي سونا د اوبو مسلې دی. اوبو منګور کو سپایانه منکو هر میاش کې زمونږ رتنخه احتجاج و تنخه نشته. په هر میاش کې و تنخه نشته. تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراته په نالې په د چوټې ته د دونې چې کله ایمرجنسي شو راوځي، خو چې کله دوه تنخاره شو تر ځان له سره تنخاګانی، خو زمونږ د پاره بیا نه تنخاګانی. دا سوې میاش ته زمونږ را دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35% تنخاره د ډبلیو سی سی د سٹاپ غنډه سی واشه. زمونږ د چرکول په سی دی د ټی ایم ای چې موږ سٹاپ تلیو، هغه ټی ایم ای ول خپل اغست دی، هغه بل ما دوله وړه، هغه درو سپور نه د خطرې.
سو سو نو پیسې دی یو کس پاتې دی، سو نو سٹاپ ته دغه پیسې پاتې دی،
د ټول سٹاپ پاتې دی. تقریبا 500 سٹاپ ته د پلک او روپۍ زمونږ پاتې دی، او درو سپور دوله ټال مټول کاراري او پیسې نشته. زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته، او د ډیره پاره پیسې نشته. نو د دې به موږ صدقه کوو. دا غریبانه تاسو زما سره نه، د غریب
بل بشر موږ سره دی. د نه پښتنه کو تاسو خپل نومه
او لکه سره خاصه په پیسې گزارې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو خان محمد دې زه په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دې زمونږ اگریمنت نشته. اگریمنت کله لګې دلې هغه نشته دې زمونږ چارکول کله شوی دې د وړ بګیراګې زمونږ چارکول به سي نشته. زمونږ تنخواګې پر مېش کې د مسلې زمونږ حکومت ته خواست کو استاد په ذریعہ باندې چې مهربانو کې زمونږ د مسلې حل کې چې مونږ پر مېش کې دې دغه نوی جوړ مونږ خپل مزدوري کو کومنګ برته لوک او وایمي بکاو
یو خوري کخ نه پښتنه کو دی ولار دی تاسو بر تنخواه د سدي نوم دی لا ولا کوم ځای کار کوي سوبر تنخواه دی
زمونږ مو مریات ته پوه شي مونږ د ټایم نه برتي شي مونږ واسطه په والا کړی مونږ له 25000 روپۍ میاش راکې د 15 پوک کال لکا باقیجات پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه مونږ ته په ټایم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زمونږ ژوندۍ ټوله تباه شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیوژن کسانو نه دادی مهرباني وکي صبح حکومت مونږ دی لکه پرمنټ کې مونږ تنخواه چې کوم ډیلیوژن کسان چې ټایم دی اغول ورکي 30000 او 2000 ول ورکي او مونږ وروره 25000 روپۍ ټوله ژوندۍ زمونږ په دې باندې گزارنه کې خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورځ مونږ نه نیو راوتی نو کله وي تنخواه شته کله وي نشته افسران چې دی اغور په مخه دا پیسې علي نو مونږ باندې دره هم کی صبح حکومت له پکار دي چې زمونږه ډیلیویژن کسان چې دي زمونږ تنخواګانی دیم سی واکي امونږ دی پرمنټ کړئ شو
بالکل او ریډونکو ته بدام وې ما چې دبليو اس اس سي کوم چې اداره دا اغي کوم مشر دی وکي نشتا او کوم چې ډیپټی کمشنر دی دا اغي په دی وکي هغه مشر دی ډیپټی کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لن محل حکومت ته حکومت لا نه درغلی دوسر د اختیار نشتا چې د دې تنخواګانی سی واکي یا د ایا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کوم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزي توګه باندې کار کوو عددی وستل شي دي نو چې کله نوې حکومت ترغه دا غینه باد بچی دین او دغه کسانو ته دغه بقایجات چي دي یاد دوی تر خاګانو باندې بچی دین ته غور کول کیږي د پور کول کیږي.
مشال رادیو ته وغیاست او زبوق غغ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا وره
اردن کو سرو سوری وزیرستان تا چرته چې سوری وزیرستان اپر ضلع سیدون کې وایي چې چارواکو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړلې دی چې لوجه د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی. د مکین مارکیټ د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي چې د ضلع اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ سہولت د 13 میاشتو راهیسې تړل شوی دی. بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو لوجه انټرنیټ تړل شوی دی. تفصیل اشتیاق مسید راکی
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې چارواکیو یې د سیمې انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي مطلب بحال شي سره نو یو سفر پاکستان د انټرنیټ بندش په وجه د سروکۍ سیمې اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه براکښې د سیمې یو اوسیدونکي فیدا محمد خبرې هم وروي
اپر وزیرستان سے بنیادی دے نیٹورک دے انتہائی شدید مسئلہ دو نو ویس پا مولا خان سوی بار واند یعنی دے سروے کی پا ایریا سے نیٹورک دالا سٹینگلا کلا چار کی کلا نے کی دا ہن رات کی جی دانا اس پاس فکی نے علاقی دی لکا اس پاس ورگورے دا ایریا سے نیٹورک ہن چار نے کیوی او چھے کی ما دے نیٹو دے نیٹورک دے واجنا مسئلی دی پا علاقہ سے نی دے رابطی کے طریقہ کار ہن کی جی اولا تا دے نیٹ دے واجنا دے نا سٹوڈنٹس دی چھے اگر دے پڑھائی ہم متاثر کی جی اور سارا چھے کی ما دے میرا بهر ملکینه ش خلق ته دغه ها د خپل فیملی سره رابطه نه کیږي دغه په وجه نه ډیر خلق دی چې ډیر لره علاقه لکه جاندولا یا وانا تاجکستان تر تر درینی او د خپل خپلونو سره رابطه کوي نو موږ د خواست کوي چې د نت او نت ورک دا د پر وزیرستان ش په مکمله توګه باندې بحال شي چې لکه خلک ته او د لکه کاروباری خلک ته یا سټوډنټ یې غوښنه مسلیان شي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په براکشه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
انشاءالله موږ ډېر کوشش کوو د حالت څه وشي کنه انټرنیټ تای ور سره دغه څه نور مستدی او انتهی ضروري هدای په انټرنیټ نه پر سابو ژوند نور تیری شي نه په ځم د وی بیا خري حد پر د ژاګوي د سره سره د ژاګو ز چګاو هم د ژاګي جی هم چې څورا د ویژن کوشش کیږي د کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشول په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې که حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې نوموړی شاعر درې کاله وړاندې وفات شوی دی نوموړي د پښتو ادب لمنې ته څو کتابونه ډالۍ کړي دي دغه شاعري سنجیده هم دا خو ډېره ترسکونه او ولسي شاعري کړې ده د سوات ادبي ټولنې د نوموړي د درېیم تلین په حواله یوه غونډه را جوړه کړې وه په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکوي
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدلی او اویاو کالو په عمر کې د پرورۍ په څلېرویشتمه نیټه کال 2021 کې مینګوره کې وفات شو د عبدالرحیم روغانی درېیم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته دستورې ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي
د بابا دا شاعري چې کومه ده ځکه چې د هغه صرف دا یو مصره چې ده وایي روغانی د چونې ګډ دی چې لوندېږي نو تودېږي په دغه لړ کې زه دا وایم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا بوته د سوات شیکسپیر روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا په دې ته هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړی د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده دی وایي روغانی بابا په خپله شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه څېړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول اکسپلین کړی دي انسان وته حیران شي د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هره ژبه کې د کدې چې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي حقیقت ته که د خیال شي د سایکل په اوبو سورې چې روانې نو ودانې چې ودرېږې نو تلوېږې نو دا د روغانی بابا کمالات دي چې بهرحال بلا شي ګڼ شمېر شعرونه دي روغانی بابا هر ماشوم له لوستل پکار دی ډیر زده کړه ده پکې
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخر کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا غو ګوري یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکړه او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه جب تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې وه او دا یو غوره کوشش دی که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه پرې ډوډۍ هم نشي غوښتلی ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره جبه ځي مخ دی
دستوری په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی